دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایي. په روانه غړي کې د قبایلي سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شرنی او تبصرې هم درخورو. اونیزه مزاحیه خپرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. خو اول خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرچکین د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجستر کول ضروری دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپل خاور میشت افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. امریکا د شام شخړې په اړه یو نوی فوجي پلان وړاندیز کړی دی. او سم تفصیل د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسترول اړین دي. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې د افغان سفیر عمر عزت عمر زخیلوار سره په ملاقات کې کړی. دا د وزیر اعلی له دفتره په بیګنې خبر شوی بیان کې راغلي. د افغان کډوالو هلته په اوسېدو اعتراض نه لري خو که رجسټر سي نو دا د ګردې سیمې په خیر ده. هلته عمر زخیلوار پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي له پرویز خټک سره په لیدو کې په پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د زخیلوار بیان زیاتوي اعلی وزیر شمنه وکړه چې د پولیسو تاڼو ته به جدي لارښودنه وکړي چې بې ځایه دي افغانان نه ځوروي. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا د هغه هیواد بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل په دې لړ کې به لومړۍ غونډه د جولای پر 19 نیټه کېږي. په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کابل کې د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له دې پریکړې بې خبري ښودلې. اسلام آباد څو ورځې مخکې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو اوسېدو موده تر شپږو میاشتو وغځوله. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپله خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. عمر زخیلوان نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په څلور اړخیزه خبرو اترو کې جوړ شوې لار نقشه کې د سولې لپاره ټول اقدامات واضح شوي اوس باید ورباندې عمل وسي.
پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي. که دوی باندې فشار راوړي یا فشار راوړي چې سولې ته راشي او که سولې ته رانشي بل نه فشار راوړي یا د خپلې خاورې څخه وباسي. زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
وبخشید عمر زخیلوال تر ژغ لمخمو د انوار الحق کاکړ ژغاورې دي چې د بلوچستان حکومت وایاندی. د عمر زخیلوال د خبر په داسې حال کې کړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا پرون په اونیزه خبري غونډه کې وړاندیز کړی چې افغان حکومت وغواړي نو دوی د سولې بهیر بیا پیلولو همکاري ته تیار دي. په ډیر اسمن خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشاله ډټول درې واړه پیښې تیر ورځ په اوږدو کې په مدینه کالونی ډیال سړک او باټیا بازار کې سوي دي. دوی وايي پر موټرسایکلو سپرو وسلوالو د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګې یو ډی ایس پی نور محمد پولیس سرتیری شازیب مسعود او اهل تشیع دکاندار ندیم ووجل. د حملو ذمہواري تیری کې طالبان پاکستان ویاند محمد خورسانی منلې ده. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو او پر موټرسایکل تر یو زیات کس سپرېدو باندې بندیز لګولی دی. د وزیر اعلی ویاند انور الحق کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په ښار کې په دې وروستیو کې د سو بریدونو وروسته دا ګام اخیستی دی.
چونکې په دا تېر شپو کې څونه واقعات چې سوي دي د دې پټن دارنګه وو چې په موټرسایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوو او دویم به ورسره ناست و دغه سینیس کرایمس کې انوالو نو په دې وجه باندې پابندي لګوي.
په تیر یوه اونۍ کې په کوټه کې په یو شمېر بریدونو کې پولیس ملیشا ځواکونه عسکر او ولسي وګړي وژل شوي دي. افغان حکومت په امنیتي لیکو کې د ځلمکیو یا کم عمره ځوانانو د شتون په اړه څېړنه کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند مرستیال د واخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په امنیتي لیکو کې د کم عمره ځوانانو د برتۍ کېدو مخه ونیسي.
ټول امنیتی ارګانونو ته هدایت ورکړی دی تر څو په ټول افغانستان کې دا ستونزه وڅېړي او وروسته مفصل گزارش د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي. په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت هیڅ ارګان ته اجازه نه ورکوي شي کم عمره ځوانان او ماشومان دې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شي.
تر دې وړاندې د بشر د حقوقو څارونکو نړیوال سازمان ویلي و افغان حکومت د پوځي ډول ډلو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو د برتی په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. امریکا د شام شخړې په اړه د یو داسې نوي پوځي پلان وړاندیز کړی چې له رپورټونو سره سم به د روس او امریکا روانو پوځي عملیاتو همکاري زیاته کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د تیره ورځ خبر ورکړی چې دا وړاندیز روان اونۍ ماسکو ته لیږل شوی دی چې پکې ژغ سوی چې په شام کې د القاعده څانګې نصرت جبهې پر ضد د بمباریو او اهدافو په اړه دي معلومات شریک کړل سي. تر اوسه روښانه نه ده چې ماسکو د دې وړاندیز جواب ورکړی او کنه، خو دا د اوباما انتظامیه په تګلاره کې د لوی بدلون ښکارندوی کوي. مدو رایسی روس او امریکا په شام کې جلا جلا هوایی بریدونه کوي، خو واشنگټن پر ماسکو تور پورې کړی چې د شامی رژیم ملاتړ په مخه منځلاري یغې ډلې په نښه کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دې باوجود چې د نړیوالو بازارونو تاواني کیفیت کم سوی، خو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو ووټ یا رای ضرب یا ګزار اثرات به تر اوږدې مودې محسوسېږي. نوموړی تېر ماښام په ماسکو کې د روسیو د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل د ټولپوښتنې نتیجو بازارونه اغېزمن کړي او ځپلي دی، خو په یوه لږه موده کې به هر څه ورغېږي. د سپیناوی ونه کړ، خو ویل په بله معنا دا ظاهره ده چې د ټولپوښتنې د نتیجو ضربي اثرات به تر کافي زیاته مودې پورې محسوس کړل سي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال ورکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 104 روپۍ او په 104 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 104 پیسې او په 104 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 30 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1.50 پیسې او په 1.25 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، بنو کې 24 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو نورګو تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ د مشال لړیو خبرونه موږ په پاڼه mashallradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدل هم شئ. کچې راسه د روان غړي تر پای پاتې شئ، نو د دې رپورټونو او د ونیزي خبرونه تفصیل به واوري. پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هیواد ته د زر استنول لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر سره خبرې کوي. خپل په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي
څو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویق کوو، مګر په دې ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په زورونه باندې وګرځول شي.
په کوټه ښار کې په موټرسایکل غبرګه سورلې باندې بندیز لګول شوی دی. د دې سوجه ده
کومون سایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاو او دویم به ورسره ناستو او دغه هینس کرایمز کې انوالو.
اسلامي دولت اوس خبر ډله په پاکستان او افغانستان کې مستقبل لري او کنه؟
افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډیر راتلونکی نه وینم.
او د ټوکو ټکارو ونې ځخ پرونه پام کوا کې به خوندور خبرې واوري.
کور کې دې د کور ودانې سره سفارتي تعلقات داسې وی لکه زمونږ او د هندوستان، او د بچو سره دې ګپ شپ داسې بند وی لکه د شمالي کوریا او د جاپان.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال اړې سره اوسه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هیواد ته د زر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر سره خبرې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیگاه د هغه هیواد بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د ریاستونو سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوس او نورو لوړپورو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې په دې لړ کې به لومړۍ غونډه د جولای پر 19 نیټه کېږي. اسلام آباد اسو ورځې مخکې په هغه هیواد کې د غونډ کډوالو اوسېده موده تر شپږو میاشتو پورې وغځوله. فرشته جلازی نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی یې بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسئلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو په کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د حکومت ته د وروستۍ پریکړې په اړه بې خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19 بعد د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتې. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو رویټرز ته وویل چې 1500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوی دی. د پاکستاني ورسپانې ډان په حواله څه موده مخکې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 یې بیرته افغانستان ته واستول شو.
دروندونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای چې پاکستان دی باید پر خپل خاوره ته هغه طالبانو هغه مشران له خپل خاوري وباسي چې خبرو ته تیار نه دي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امن پروسې لپاره څلور اړخیزه غونډه کې د ایران، هند او روس همکاري پراخه شي نو دا به ډېره زیاته ګټوره وي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان حضرت عمر زاخلوال سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې ترې د پاکستان کې میشتو د مهاجرینو د ستونزو په اړه پوښتل دي. نو نوموړي په جواب کې وایي،
امید موږ دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به موږ یو اساسي بحث ولرو، هم به موږ پاکستان سره ولرو، هم به دلته د افغاني کډوالو سره ولرو تر څو چې تشویق شي چې بیرته خپل وطن ته وګرځي، او هم د نړیوالو موسسو او هغه هیوادونو چې د کډوالو سره هم د پاکستان کې هم د تدوی بیرته ستنېدو په اړوان باندې مرسته کوي. مخکز موږ په بروکسل کې د افغانستان لپاره یو لوی کانفرنس را روان دی، د مهاجرینو بحث د غلطه یو عمده بحث د مرستو جنګول لپاره وسی تر څو چې وکولای شو په داخل د افغانستان کې داسې شرایط برابر کړو چې هغه مهاجرین چې باید وګرځي هغه د ګرځېدو زمينه برابر شي.
د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي دي چې که هر سوي افغان کډوال بخپل وطن ته لیګو، آیا په دې حق له موغي سره خبرې کړې او تاسو په خیال آیا افغانستان په دومره غټ شمیر کې د کډوال ستنیدلو ته تیار دي؟
د خپل بلوچ سره موږ ناسې درلود، د مطبوعات څخه دغه خبره مې واورېده چې په کوم شکل باندې به کړی وي، هغه د خپل توضیحات ورته ورکړي. سو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویقو، مګر په دې ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په زورونه باندې وګرځول شي. بیا هم ما هغه اولنۍ خبرته اشاره کوم چې دلته کومه حصي چې د مهاجرینو د چې ډیرو وګدا شو تقریبا 3 کال شو خواشو بهترین شرط د مهاجر د زیاتو لپاره بیا امن په افغانستان کې دي چې موږ امیدواري دا چې پاکستان په افغانستان کې د امن د وسو لپاره لا زیات کوټلی او جواب ګامونه واخلي وخت چې افغانستان کې امن شي دلیل نه پیدا کیږي چې
سفیر صاحب تاسو د امن خبره وکړه. تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفی سکریا پریس بریفینګ په وخت د یو پوښتنې په جواب کې وویل که افغانستان وغواړي نو پاکستان د کیو سی جی عمل یا د سولې پروسې عمل نه تیار دی. د بیان ته څنګه ګوري؟ آیا افغانستان دا نه غواړي که څنګه؟
د دې دی چې مونږ دغه ادارات او افراد ترمنځ څه شی چې مهم دی عمل مهم دی. خبرې کافي اندازه زیاتې شوې، وعدې کافي اندازه زیاتې شوې دي، عمل کم دی متاسفانه. کیو سی جی کې ضرورت نشته چې مونږ وغواړو. زمونږ او د پاکستان او د دوه نورو هیوادونو ترمنځ د لارې و نقشه پرته ده. د لارې په نقشه کې اغلته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. زمونږه لویترین غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم ده چې د لارې نقشه د څلور خیزو ناستو یا کیو سی جی په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوې هغې ته عملي شکل ورکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په کیو سی جی کې چې کوم څلور واړه ملکونه دي، وي سوای یوازې دا خبره وي سمه نه ده چې پاکستان انفلوئنس لري، وایي دا څلور واړه هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري. دې حق لته سوای
نو کچېرې په طالبانو مشرتابو په چین کې ویناو په چین نه غوښتنه کړې وه چې په هغه فشار راوړي، یا که په امریکې کې ویناو د امریکې نه به غوښتنه کړې وه. هر څوک په خپل ساحه کې خپل رول لري. مثلا د امریکې رول که چیرته د سولې خبرې شروع کړي چې متاسفانه طالبانو رد کړي دي او دوی د جنگ لارې انتخاب کړې ده، نو د امریکې رول دا و چې هغه ټول لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغوی ونیسي، یا د هغې پولیس کې د حملې د پاره چې دي د هغې لاندې ونیسي. د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیاب شي نو هغې کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو. د پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي را ګرځي، او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي، په دوی باندې فشار راوړي. چې زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ماته په کابل کې په مرکه کې ویلي چې په کیو سی جی غونډه کې د هند او ایران هم شامل کړی شي. تاسو وایي آیا افغانستان به یې ومني؟
یو پراخه منطقوي ځکه چې اوس دا کوم څه چې روان دي دلته په افغانستان کې خصوصا دا یوازې د افغانستان پورې تړل نه دی، دا تهدید ټولې منطقې ته دی. فلهذا ټوله منطقه باید یو خبره ولري په دې کې، ځکه چې که مونږ یو منطقوي پراخه منطقوي حمایه د سولې د خبرو یا که چېرته څوک سولې ته نه حاضرېږي د هغې په مقابل کې د یو اقدام لپاره ونه لرو، بیا هم به زموږ هڅې نیمګړې وي. نو ایران هم تبند د افغانستان د وضعیت متاثره دی، هند متاثره دی، تر روسه پورې متاثره دی.
کیو سی جی په حق له سوای آیا راتلونکي کې څه وینئ چې څه غونډه به وشي، څه مستقبل یې وینئ؟
کیو سی جی مشخص مونږ البته مطلق پر باندې کرښه نه ده کش کړې او آنن کوم ضرورت مورته نه وینو. ځکه کیو سی جی کافی اندازه تصمیم نیولې دي چې هغه ته ضرورت دی چې عملي بڼه ور واغوستل شي، او عملي اقدامات موږ وګورو نو بیا تبن د کیو سی جی اهمیت زیاتېږي. او په دې باندې پوهېږي چې کیو سی جی واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، ځکه خلک د نتایجو په تمه دي. فلحال د خلکو حمایه د کیو سی جی د پروسې نه په دې کمه شوې ده چې عملي کوم تاثیرات یې نه درلوده، عملي نتایج یې نه درلوده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې مشال راډیو سره ځانګړي مرکه کوله. مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال راډیو ته داسې غوږی درنو دونکو د کابل سیمو سیاسي اتحاد وای د ضرب عذب عملیاتو د نامنې او پیښو د سیمو سیدونکو دا سخت باندې رسولی دي. د اتحاد مشرانو او غړو تیر ورځ په پی خبر کې تر خبري غونډې وروسته مشال لري ته ویل د قبایلو په نوم راغلو نړیوالو مرستو کې درغلي کیږي او اغیزمن شو خلکو ته پیسې نه رسیږي. شبیر احمد جان نور تفصیل سره.
د فټا سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې د دوی لپاره کم نړیوال پنګ هم راغلی دي، هغه کې هم دوی ته لا تر اوسه نه دی ملو.
ټولو ته دا اپیل دی چې ضرب اعظم را باندې تیر شو، ضرب غضب ما را باندې راولي، نور مونږ برداشت نه یو. لکه چې کوم ظلم مونږ سره روان دی، کوم زیاتې را سره روان دی، بے گناہ در بدر شو، تجارت سی خود پاربونو کربونو، ڈالر راغلل پاکستان تا ورک شو ڈوب شو، او مونږ ته سم نه ملوي. اوس چې واپس شو، واپس ای پنام باندې اوس ڈالر شروع شو دی، خو مونږ ته اوس پورې هي سم نه ملوي.
نو مړی وای چې حکومت پخپل دویلا ټول ودانه او بازارونه لنګ کړل، خو لچ دوی اوس بیا ودانی، نو په هغه تر هم دغه حکومت واپس ټیکس اخلي.
چا کم کورونه ډانګ دی، چا گورنمنٹ پاکستان ڈانکڑی دی ضرب حضب کے اغه د پر چ مونږ د جوړولو د پر سامان وړ پاغه باندې ټیکس شتا، یو دا نو اسیز می ولیدو تو سو کې 1% ریلیف هم نشتا مونږ سره.
هم د شمالي وزیرستان د عوامي نشل ګن عبدالخلیل وای چې کم ځایونه شوی دی، هغه تخمینه لګول لپاره لا تر اوسه پورې یو آزاد کمیشن هم نه دی جوړ شوی.
زمونږ چې څومره نقصان وشه د اپریشن په وجه ډیر زیات وشه. زه په خپل د میرانشاه اوسیدونکو ډیر زیات دوکانونه مو دي مارکیټونه هغه ولاړ وسام، خو چې کله فارن سفیران راغلل نو هغه نو روسیا زمونږ مارکیټونه دوکانونه وران شول. تر اوسه پرې د دې انکوایری ټیم چې ورته وایي چې مطلب څومره نقصان شوی دی، دا غم یا دینه د جوړ کړي چا شوی دی، چرته شوی دی، او هغه خو موضوع ورکور خو ډیر ورسته خبره ده.
په یاد اتحاد کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی شفقت داوړ وایي چې ردی د ځدکونکو ځوانانو ستونزې هسه هم زیات شوې دي، او ول سخ کال د گورنر لخوا د فټاس د کونکو ته وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ملو.
زمونږ د فټیوال څخه کوم سکالرشپ ته سره نه 5000 روپۍ دا تقریبا 30 جون پورې مونږ ته ریلیز شي، خو دې ځلې بیا هم مخ کې شان غونډې ګر شوې دي، نو اوس تر اوسه راسه مونږ ته هیڅ پته نه لګي. زمونږ چې کوم طلبا دي تاسو ته هم پته ده چې زمونږ مالی حالات ډیر سره خراب دي، نو مونږ دا ریکوست کوو چې زر تر زره دا غا ریلیز شي چې زمونږ چې کوم طلبا دي چې مخ کې تعلیم په حاصل کړي.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د دې ستونزې ته زر تر زره پاملرنه وکړي، کني دوی به د گورنر هوس مخ ته په احتجاج کولو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
نرو دونکو له پیښور زو کوټه ته. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو په ګرځولو او په موټر سایکل غبرګ سپرلۍ مانی بندیز لګولې. د حکومت د اګام پر پولیسو او په امنیتي سرتیرو د نامعلومه وسله والو له لوري د بریدونو کې د زیاتوالي وروسته پورته کړی دی. نور تفصیل به له مشال راډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې واورو.
د بلوچستان حکومت د صوبې په مرکزی شار کوټه کې د دفعه 144 لاندې پر موټر سایکل دوه یا د دوو څخه د زیاتو کسانو پر ګرځلاو بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ به څلور یا د څلور څخه د زیاتو کسانو په یو ځای کېدو او د عادي وګړو لپاره وسله د ځان سره پر ګرځولو هم تر یوې میاشتې پورې بندیز وي. د دې خبرې پخلی د بلوچستان د حکومت ویان ښاغلي انوار کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې وکړي.
چونکه په داتیر شپو کې څونه واقعات چې شوي دي، د پټن دا رنګه وو چې په موټر سایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوو او دویم به ورسره ناست و، دغه سینیس کرایمس کې انوالو. نو په دې وجه باندې پابندي لګوي. څونه چې کاروایانې دي د دا رنګه عناصر خلاف دا به جاری وي، او زموږ امید دا دی چې دا ګروپونه یو څو ګروپ دي ډېر زر به انشاءالله خپل انجام ته ورسیږي.
خو د حکومت دغه ګام زیاتره موټر سایکل چلونکي خوشینه کړي دي او وایي چې دغه قدم له وجې به د دوی ستونزې نورې هم زیات شي.
عبدالخالق شین چې یو نفر نه کیږي، چې دوه نفر کغل یو څوک ودرېږي او موټر سایکل کنه خدای کبیر میږي په هغه بل می اسپانې چابه ودرول موټر سایکل وا چابه راک چابه وخت 3000 روپۍ او موبایل هم جنو بدل نه نه پوره موټر سایکل ورک.
جنت ګل
د موټر سایکل باندې وکسان نه پریږدي پولیس درې تنګي ته څه وای
نو ستنه دا کوسې باندې تا متنګ نه کوم غمو خورې مې یاد چې خلک امن راسي مې امن وکي
دلته د کارپوهانو له لوري د امنیت په اړه د حکومت و دې ګام ته څه ډول کتل کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په کوټه کې د ډان نیوز نامتو خبریال سید علي شاه څه داسې راته وویل.
د دې متاثره سو غریب خلګه زنانی او بیا سکول ته څوک دي او بیا خلګه سودا کوي. د هر سړي سره خو نه موټر شته او نه د هر چا سره دومره وسایل شته. غریب او متوسط طبقې کم چې خلک دي هغه ټول موټر سایکل استعمالوي او هغه به د پولیسو لپاره یو میلا پیدا شولا د پولیسو چاندی مطلب بالکل دوی داس سولو چی پر هر چوک باندې پر هر گلی باندې پولیس والا ولاړ لس لس پنځل پنځل ځوانان ورته ولاړ او معذرت غواړم د هغو لوټمار شروع د هغو سه پیسې اخیستل شروع نو دا یو شی چې دی دا ښه شی نه دی.
یادونه وړ ده چې په روانه اونۍ کې د کوټې په یوه بمی چاودنه کې شپږ ادی وګړي وژل شوي وو. دغه ډول د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په بیلابیلو پیښو کې یوولس پولیس او سرحدي عسکر هم د ادفي وژنو سره مخامخ شوي دي. د دې پیښو وروسته امنیتي ساتونکو د شکمنو کسانو په ضد په کوټه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی چې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو د ویان خانواسي په وینا تیره ورځ د سریا په سیمه کې د سرحدي عسکرو سره په یوه نښته کې د لشکر جنګوي درې غړي وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال رادیو، کوټه.
مشال اړو تاسې غوږې درنودونکو، په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې وروستیو فعالیتونو ته په کتو ځینې کارپوهان دا وایي چې دا ډله افغانستان ته لوی خطر پیښوي، خو ځینې بیا دا دریز لري چې دا ډله په افغانستان او پاکستان دواړو کې هیڅ مستقبل یا راتلونکی نه لري. دوی وایي دا ځکه چې د دواړو هیوادونو ولسونه او حکومتونه د داعش ضد دي. زموږ همکار اسرار العلومن پر دې موضوع ځینې کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې د سخت جګړې سربیره داعش وسله واله ډله دا مهال د افغانستان د کونړ ولایت او اچین ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش ډله چې زیاتره مشران یې د پاکستان د یو مرکزونه په افغانستان کې لري، په راتلونکي کې د دغه سیمې لپاره غټ خطر جوړېدای شي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د داعش لخوا بریدونو ثابته کړه د دې ډلې په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو اندازې غلطې وې او دا ډله ډېره قوي ده.
نو داعش په هکله خو سمودی نه ډېر کم خبرونه راتلل، د هغې فعالیت باره کې هم ډېر کم اطلاع وه. خو تاسو معلومه دي چې دوی بیا ډېر فعال شوي دي او په دې روزه کې خو هغې ډېر بریدونه کړي دي. نو زما په خیال باندې دوی په هکله چې کومې اندازې وې چې دوی خبرې شوي دي یا دوی چې دوی نو اوس نو داسې غټ حملې نه شي کولی هغه صحیح نه وې.
رحیم الله یوسفزی وایي کابل او اسلام آباد لره پکار دی چې یاد وسله والا ډله له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه واخلي. افغان حکومت ادعا کوي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش شاوخوا یو سل شپېته وسله وال په دې وروستۍ جګړه کې وژل شوي، خو د دې باوجود د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر محمد حنیف اتمر ویلي ځینې هیوادونه دې د داعش له مرستې لاس واخلي کنه خپله به د دې بلا ښکار شي. خو د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمی یوسفزی بیا وایي داعش ډله په افغانستان او پاکستان کې له سره راتلونکی نه لري. د ده په خبره ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه ولسونه او طالبان ټول د داعش خلاف دي. سمی یوسفزی وایي په دې وروستیو کې د یادې ډلې لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د کورونو سوځولو هدف یوازې ځان په رسنیو کې راوستل وو.
قصدن د داعش والا داسې کارونه ترسره کوي چې د میډیا توجه ځان ته ترلاسه کړي، کله د خلکو کورونه سوځوي، کله خلک په بمونو پورې تړي الوزوي. خو زما په خیال په حقیقت کې زه په افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډېر راتلونکی نه وینم، ځکه چې د سیمې خلک داعش یو عربي اختراع ده او همدارنګه پښتنو په سیمو کې د شیعهګانو ضد احساسات نشته ده یا د شیعهګانو ضد داسې غټه جګړه نشته ده، ځکه چې داعش عموما د شیعهګانو پر خلاف وي او د غرب پر خلاف وي.
څو ورځې وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو په داسې وخت یو شمېر کسان وژل او کورونه یې ورله وسوځول چې افغان ولسمشر شاوخوا درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د داعش ریښې په مکمله توګه له افغانستانه ورکې کړل شوي. ملک امریکایي پوځ هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر د زرو او دریو زرو ترمنځ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار هم ویلي چې د داعش اکثریت غړي پاکستانی شهریت لري او د مرکزي ایشیا ترهګر ورسره یو ځای شوي، خو د په خبره د دوی شمېره ډېره راکمه شوي ځکه چې څه وژل شوي او څه تښتېدلي.
اسرار العلوم مومندو، چې تاسو ته په پاکستان او افغانستان کې د داعش د نفوذ په اړه رپورټ وړاندې کوو. درنو ودونکو، د خبرونې په دوه مینه مای کې تاسو لپاره د ټوکو ټقال 19 پروګرام پام کوه هم لرو، خو وخت شبې د ماسپخین درې نیمه بجې عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خو وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټر راول ضروري دي. نوموړي دا خبره تېر ماسپښین په پېښور کې له افغان سفیر عزت مرزا خرواسر په ملاقات کې کړې ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به د کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. دا د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې دا خبره شوې چې پرون په یوه بیان کې خبره شوې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید په خپله خاوره میشت افغان طالبان له هېواده وباسي. مرزا خروان نن له مشالیدو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې ده. په ډېر اسمن خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان ووژل شوي. نن سهار وختي پولیس چارواکي ومن محمود البشر مشالیدو ټول درې واړه پیښې تېره ورځ په اردو کې شوې دي. د پولیسانو حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو او په موټر سایکل پر وضعیت کس سپرېدو باندې بندیز لګولی دی. د وزیر اعلی وین انور حق کاکړ نن مشاله دي ټول چې په ښار کې په دې په دې وخت کې د څو ګروپونو وروسته دا کار خسته دي. افغان حکومت په امنیتي لیک کې د زلمقي یا کم عمر ځوانانو د شتون په اړه څېړنه کوي. د ولسمشر اشرف غني د ویان مستند د واخان نه پاره مشاله دي ټول حکومت ځمن دي په امنیتي لیک کې د کم عمر ځوانانو د بختي مخه ونیسي. امریکا د شخړې شام شخړې په اړه د یو داسې نوي خوځښتان وړاندیز کړي چې د رپورټونو سره سم به د روس او امریکا روانو خوځندېتو همکاري زیاته کړي. واشنگټن پوسټ په سپانه تېر ورځ خبر ورکړ چې دا وړاندیز روانه ونی ماسکو ته لیږل شوی چې په کې ژغ سوي په شان کې د القاعده څنګه مستجبې پر ضد د بمباریو او اهداف په اړه معلومات شریک شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دې باوجود چې د نړیوالو بازارونو تاوانی کیفیت کم شوی خو له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې وتلو ووټ یا رایې ضرب یا ګزار اثرات به تر اوږدې مودې محسوس شي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو درنو ودونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريالې راوی اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د صوبایي حکومت سخت اقداماتو او د اف سي او پولیسو عملیاتو او ترقیاتي هلو سلو له وجې د امنیت حالت ډېر حد پورې ښه شوی و. خو په تېره یوه هفته کې شوو پیښو نښکاري چې وسلوالو بیا خپلې کاروایانې شروع کړې دي. ادارې په وینا په کوټه کې د ترهګرۍ او د هدفي وژنو نوې لړۍ د صوبایي او وفاقي حکومت او د امنیتي ادارو له لمحې فکریه ده. ادارې وایي کوټه کې یو مودې پس امن په ځای کېدو او اولسي ژوند په معمول را روان و، خو اوسنۍ پیښو یو وار بیا د یارې ترهې بې یقیني فضا جوړه کړي. ادارې لیکي چې حکومت له دې مخنیوي لپاره په امنیتي انتظاماتو به نظرثانی کول وي او بلوچستان کې مفاهمتي عمل د مخ په وړاندې بوتلې شي، ځکه چې د دې نه بغیر امن او ترقي نشي راتلی. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې په بلوچستان کې وسلوال تنظیمونه په امنیتي اهکارانو حملې کولو نه یره تره خورول غواړي، خو ملک دشمنه ناصر به په دې کې کامیاب نه شي. ادارې په وینا امنیتي ادارې د یو مودې نه امن په ځای کولو کې مصروف دي، خو پکار ده چې امنیتي اهلکاران دې هر وخت بیدار وي چې وسلوال عناصر خپل عزایمو کې کامیاب نشي، بل دا وکړی شي چې د وسلوالو مکمل خاتمې لپاره دې یو کړنلاره جوړه کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع د پېښور ډیپټي کمشنر لاړخه د لوبو په ټوپکونو د پابندۍ اقدام د ستاینې وړ دی. اوس په دې عمل درآمد یقیني کول د پولیسو قانوني او اخلاقي فریضه ده. ادارې وایي د انتظامی اقداماتو له وجې د لوبو د ټوپکونو حوصله شکنی ضروري ده، خو دې لړکې باید چې نور کار وکړی شي. په کارخانو مارکیټ کې اوس هم د لوبو ټوپکې، چاینا پټاخې او نور داسې غیر قانوني شیان خرڅېږي چې د څه مخنیوي پکار دی. ادارې لیکي چې د پېښور ډیپټي کمشنر له دې مرکزونو د بندولو سره سره د هر تاڼې په سطحه د دې مخنیوي لپاره عملي اقدامات وچتول پکار دي. ادارې اخره کې لیکي باید چې د ماشومانو مور او پلار هم ماشومان د پټاخو او د آتشبازۍ نه منع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران افغانانو ته د ډالرې تنخواه او دایمي استوګنې لالچ ورکوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجنګیږي. بیا اسوسییټډ پرس اژانس په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټې غځولو ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې درته نجیب عامر دروروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په پټه افغانان په کار ګماري او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړې جنگیدو ته استوي. په دې توګه ایران افغانان د وی جنگ ځپلې سیمې نه وباسي او بلې ته استوي. په کابل کې د ایران د سفارت یو ویان د خبره رد کړه چې ګواکې ایران په شام کې د جنگیدو لپاره افغانان استخداموي، خو ګارډین ورځپاڼې تحقیقاتي څېړنې ښایي چې ایران له کومو لارو نه افغانان جنگ ته رضا کوي او سوریې ته استوي، او هغه هم یو داسې جنگ ته چې ښایي دوی ترې هیڅکله بیرته ژوندي راونه ګرځي. ایران د دې په بدل کې افغانانو ته په خپله خاوره کې د دایمي اوسېدو کارتونه او د میاشتې $1500 معاش ورکوي. د جواد په نوم یو ایرانی تن ګارډین ته وویل اکثر افغانان د پیسو لپاره سوریې ته ورځي او جنگیږي، خو یو شمیر پکې د هغو عقیدتمندو هم دی چې د زیارتونو د ساتنې لپاره دا کار کوي. بل پلوه اسوسییټډ پریس آژانس په یو راپور کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل ملک کې میشتو افغانانو ته د اوسېدو لپاره شپږ میاشتې نور وخت هم ورکړ. دا په داسې حال کې وه چې تر دې وړاندې افغانانو ته د روانې میاشتې تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر شوی و. د یو راپور له مخې نواز شریف چارواکو ته امر کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د چارواکو او د افغان حکومت سره دې په تماس کې شي او د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره دې کوټلې ګامونه پورته کړي. پاکستان له هغې وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه وغځوله چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي پاکستان څخه لیدنه وکړه. نوموړي د هغو افغانانو سره د مرستې کچه هم د سړي په سر له $200-$400 ته پورته کړه، کوم چې په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
مشالله تاسو غوږی درنو ودونکو، که څه هم تر اوسه د استنبول پر اتاتورک هوایي ډګر د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو د ترکیې چارواکو ویلي دي چې دا برید اسلامي دولت وسله والې ډلې ترسره کړې دي. چارواکي دغه بریدګر د روس، ازبکستان او کرغستان یادوي. د جون پر 28مه نیټه شوي دغه برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي ول او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. نور تفصیل احمد شاه زمیر راکوي.
ترک چارواکو ویلي چې د استنبول پر اتا ترک هوایي ډګر برید کوونکي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې درې مشکوک ځانمرګي د روس، ازبکستان او کرغزستان دي. په عین حال کې چارواکي د دې پیښې په تړاو د 13 نورو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې درې بهرنیان دي. په ترکیه کې روسي سفیر اندري کارلوف د بریدګرو د شناخت تر خبر خپرېدو وروسته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. بلخوا د کرغزستان د کورنی چارو وزیر ارنس عثمان بایف مشال رادیو ته ویلي چې حکومت یې د راپورونو په اړه پلټنې کوي، خو اوسمهال دا نسي ویلی چې د دوی د هیواد وګړي د یو له دغو بریدګرو وي، خو د ازبکستان امنیتي چارواکو په دې اړه هیڅ ډول بیان نه دی ورکړی. ویل کېږي چې د کرغزستان او ازبکستان یو شمېر وګړي د داعش سرچینې دي چې منځني ختیځ ته د جګړې لپاره تللي دي. روسي چارواکو هم ویلي چې د دوی زرګونه وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره شام ته تللي دي چې د دې وسلوالې ډلې د بهرنیانو 10% برخه جوړوي. هغه ترک چارواکي چې د درو بریدګرو د تابعیتونو په اړه رسنیو ته خبر ورکړی د دوی نومونه نه دی په ډاګه کړي. د چارواک په وینا بریدګر هوایي ډګر ته په ټکسي کې تللي ول. د ترکیې حریت ورځپاڼه د ټکسي موټروان د خولې خبر ورکوي چې بریدګرو په بهرنۍ ژبه خبرې کولې. ترک چارواک په تیر کال کې په دغه هیواد کې د 101 شمېر بریدونو تور پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو 621 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
مشال لري تاسو غوږی دروندونکو، امریکا روس ته په شام کې د دوړ هوادونو د روانو فوزی عملیاتو کې د زیاتی همکاري وړاندیز ورکړي. په دغه وړاندیز کې په روس غږ شوی چې باید د وسلوالو په نخښه کولو کې له یو بل سره معلومات شریک کړي. دا لا معلومه نه ده چې ماسکو د دغه وړاندیز په اړه څه خبرګون خودلی او څه جواب یې ورکړی دی. د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې مهمه برخې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
امریکا د شام د شخړې حل په اړه یو نوی وړاندیز ورکړی چې د رپورټونو په خبره د روسیې او امریکایي پوځ پر روانو عملیاتو کې به تر منځ همکاري لا زیاته شي. د جون په 13مه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې دغه وړاندیز چې روانونه ماسکو ته لیږل شوی پکې په شام کې د القاعده څانګې جبهات النصره په نخښه کولو لپاره د معلوماتو په شریکولو غږ شوی دی. دا لا نه ده واضحه چې آیا ماسکو د دغه پیشکش په اړه څه ویلي دي که څنګه. که چېرې داسې وشي نو دا به د اوباما انتظامیې لپاره یو لوی بدلون وي. د جون په دیرشمه له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د رپورت تصدیق کولو نه انکار وکړ او وی ویل چې که واشنگتن له ماسکو سره په دغه موضوع خبرې کوي نو هغه به د داخلي سفارتي خبرو اترو حیثیت لري. نوموړي وویل خو د شام په اړه امریکا یو واضح موقف لري او له روس نه غواړي چې په شامي حکومت یې نفوذ ته په کتو سره په درناوي هغلته هر څه وکړي. روسي او امریکایي ځواکونه په شام کې متوازی هوایي کمپینونه کوي خو واشنگتن په ماسکو تور لګولي چې د شام ولسمشر بشار الاسد مرسته کولو لپاره منځلاري یاغي ډلې په نښه کوي. دا وړاندیز تر هغې څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی چې روسي بمبار جازونو د هغې باوجود په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان دوه وارې په نښه کړل چې امریکا ورته د داسې نه کولو خاص خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو دغه پیښه ډیره د اندېښنې وړ بللې وه.
ملیح امیرزاده وه چې تاسو ته یې رپورټ وړاندې کول. درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن د ناټو په څیر نړیوالو ائتلافونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا ډول ائتلافونه دي برقرار وساتل شي ځکه چې دا د امریکا په ګټه ده او د دې ګټې امریکا ته رسیږي. دا خبرې نوموړي د جون پر 9 د واشنگتن په یو سیلنیز مرکز کې کړي او ظاهراً یې د امریکا ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي نوماند ډونلډ ټرمپ جواب ورکړی دی. پر دې موضوع د مشال اډیو د خبرونو مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی دی چې مهمه برخه یې پامیر ساحل دروبروي.
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ظاهراً د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي یا امکاني نوماند ډونلډ ټرمپ د څرګندونو جواب ورکړی دی. ټرمپ ویلي ول چې د واشنگتن لپاره د ناټو په څیر ائتلافونه برقرار ساتل ډیر ګران تمامیږي. بلینکن دا څرګندونې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزي شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړې دي. تمه ده چې په سرمشریزه کې به د ناټو غړي هیوادونه په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي. دا به په اروپا کې د روسیې لخوا د جنگي حالت اندېښنو غبرګون وي. د چهارشنبه پر مازیګر په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غونډې ته په وینا کې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن له ناټو او نورو نړیوالو ائتلافونو څخه امریکا ته د یو لړ ګټو ذکر وکړ. د په دې برخه کې اقتصادي، پوځي او د ډیموکراسۍ پرمختیا ګټې بیان کړي. بلینکن هغه نظر رد کړ چې ګواکې دا ائتلافونه امریکا ته د ګټو رسولو پر ځای ورباندې بار دي. نوموړي ویل د ده په اند د ائتلافونو په اړه مبالغه کول او د هغوی پرېښودو په نتیجه کې ولاړېدونکو خطرونو او تاوانونو ته پام نه کول سمه پرېکړه نه ده. بلینکن په ځانګړي ډول د روسیې ذکر وکړ چې په 2014 زیږیز کال کې یې کریمیا له ځانه سره وتړله، نور باندې نړیوال بندیزونه ولګول شول. دوی ویل د بندیزونو په اړه د دوی اتفاق او اتحاد روسیې ته قوي پیغام ورکړ چې دوی به د ټوپک په زور د سرحدونو له سره د ټاکلو اجازه ورنکړي. په اپریل کې ډونلډ ټرمپ ګیله کړې وه چې ډیری نړیوال ائتلافونه هغه ګټه نه رسوي چې په کار وه. د ویلي ول چې ناټو اتحاد له کاره لوېدلی دی.
پامیر ساحل چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیزي خبرونې پام کوه. د ټوکو ټکارو دا خبرونه هر اونۍ زموږ همکار امال الله ناصر تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ پام کوه پروګرام نه خوند واخلو.
السلام علیکم. دا راډیو کمال دی او دا بل چې در روان دی دا بیا ګورګین جمال دی. یاره داسې خبرونه راسره دي چې هر یوې داسې دی لکه څاپیړه او دوهمې بیا داسې دی لکه لته. نو برداشت ووې ځکه چې مونږ اسې هم د څاپیړو او لتو سره عادت شوي یو. یوې خواته د سرکار څاپیړي، بلې خواته په وږې خېټه د نسوار لتی، دریم د روژه ماتی او اختر د پاره د دکاندارانو سکونه، څلرم د ماشو نیخونه او پنځم د ګرمۍ او لوډ شیډینګ باکسینګونه. نو برداشت وو باید د میډیا خبرونه، سیاسي تقریرونه، درنې جلوسونه، د پیشملي سوځلي دیګونه، دوه نمبر موټرونه، ایزیلوډونه، نخري نازونه، بیګیره بی سلنسره او بی بریکه فیسبوکونه، د درو درو خزو فرمایشونه، د یو درجن ماشومانو جامع او بوټونه، د اختر شاپینګونه، د درزیانو کینچه، د کسابانو نرخونه، پګریسو کې پخشیوي پکوړو، پګیډه کې ګړګړ او ټکونه، برداشو به برداشو به د غریبانو خالی جیبونه و گسترګي او خالی نسونه د کباړی مارکیټ چکرونه الته هم د دکاندارانو په اسمان قیمتونه عجب اختونونه او عجب فرکونه په یو کور کې درې درې جوړی سره لاسونه د زرو امیلونه او بلی خواته زړی جامې چیری پیزار لبنګړو خالی لاسونه وچ شوندان او سپیره سپیره مخونه یوی خواته په خپل کور اخترونه او بل خواته د مسافرۍ په اور سوځلی میسیجونه او خطونه تسلی اوخکی او تاریخونه برداشوبه نوگرانو او دراروان اختر شاپینگ تا گوتا پا غاخ او چورتونو کی ورکو ملگرو نن مونگ ستودیو تنشن تیگر بریشن تا دو کسان دا گوختی یو اغا چی شاپینگی پورا کرده ده او بل اغا غریب چی جیبی کت شوه ده دا دوی دوارو سرنا او سرده تو تکی چکری بلا
اپوزیشن د حکومت د ممبرانو رنگ یو جاړی بل خان دی چپ شئی چپ شئی کنه د دوانو میک بندو او هو صدر خان چپ شئی کنه و سوسه لال کمیټی والا توایم چې روزی در باندې یو دی ها څنګه چې درو جومو اوریدل نو چپ شواس نو ګران ملګرو اول زو دی خندا والا تا چې دی ولې خان دی اے بے بختا تا تا پا دے گرانائی او پا دے گرمائی بیلا بجلیا بیلا ڈوڑیا او بیلا روپیا سنگ خندا درزی
خاوری با بی بجلی او بی ڈوڑی او بی روپیا ما شکر دے تا بجلی جرنیٹر لرما دروٹے دا پارا کوکر لرما او دروپے دا پارا پا بینکی لوکر لرما دا اختر شاپنگ شوے دے ماشاءاللہ رو جماعتے تیار دے دا پیچلے میں دیکھ تیار پا فریج کی دے نو خان دیم بے ولینا ہا ہا ہا
اوہو تب اجاڑے ولی
تو تکو چی خالی جیبو نشی سوزلی دیگو نشی دا کباڑی بوٹو نشی برو جماعتی دالو نشی نو پسٹ کی سا پیڑی او لشان تو تکو نشی آو کنا
نو تا چا داختر شاپنگ نا دیکھڑے
تو تکو ولی دل جلانے کی بات کرتی ہو شاپنگ پہ جانے کی بات کرتی ہو
اے اے بے بختا تخپلا کسا ہم کوے کا خالی ہے ہے کوے وے مشپک پوٹا دوائن چا سڑے خود نارینا پوزا دیور پریکڑا مارا
تو تکو چار اختیا ہوئی لی دی چی پروجا کی دروغ ندی ویل پکار پروجا کی میلا خزو او ماشومانو نسرو پی پٹی کڑی وے ماوے دا اختر شاپنگ بکوم اگر ٹولی لاڑے وہی تباہ و برباد شم کنا
چر تلاڑے
پا بس کی کے ناستم ماوے چی پا بازار کی بس شاپنگ کوم اگر لکھا سیکرٹری خزانہ چی ٹولولی او پٹولی او ٹولی آخر نیب والا جنی یوڑی اگر مطل خوب دی آورے دلی بھی تو تکو چی وائی سپامولی سپو خوڑلی مام پٹولی اگا می جیب کٹ شو ٹولا گنٹ کا پانو رانا یوڑے گنا
ای بی بختا کی پا بس کی پردو بڑیانو تا گوری نو جیب خوبا دی خود کٹ گی
ایتا سا خبر شوید چی دا بڑیانو تا قتل
ایکسپیرینس تجرباتو تا گو زد ترکی سری قبر پا قبرستان کی پی جنم نہ اس طرح خبری گولی پی جڑا جڑا کی بے دے
چی د سوداګر په نظر درته وکتل، خدای دې خوار نه ده؟ غریب سړی بازار ته راغلی، زمونږ په بازار کې چې مرغۍ هم تیریږي ته خبرې په یوه وزر الوزي.
په یوه وزر؟
او کنه، یو وزر یې په سترګو نیولی چې په چا نامحرمه ونه لګي.
چی ولگی نو سه خبره ده؟
نن سبا چې نامحرمو ته وګوري، یا خو به سکونه خوري او یا بیا به د کور د سودا پیسې په ایزي لوډونو کې خوري.
نو تا اوس شاپینګ نه دی کړی د اختر دپاره؟
وای شاپینګ شاپینګ نن سبا غریبان کولی شي. شاپینګ خو یا پانامه لیکس والا کولی شي او یا بیا انشور کمپنی والا. مونگ غریبان چی خپل گیڑ مڑکو غنیمت دی منی، زمون خو سختر و محرم گڑ وڈ شوی دی، د خاده و فاتیو موڑو فرق ختم شوی دی.
نا نو تا تا چا ہوئی چی ازی لودو نواستا و؟
ظالمه ظالمه چی پا کور کی دی دا کور ودانی سر سفارتی تعلقات دا سیوی لکه زمونگ و دا هندوستان، او د بچو سره دی گپ شپ داسې بند وي لکه د شمالی کوریا او د جاپان. نو مجبوره کېږي به ایزی لوډو ته او پریدی زړو ګډوو ته.
نه دا د کور ودانې او بچو سره دی بیا ولې سفارتي تعلقات وران دی بې بخته؟
تو تکو وای چې پښې د خپلې کمبلې سره برابرې نه اوږدوې نو تعلقات خو به ارومرو خرابېږي. کنه د ډرایور ښځه ده او چمونه کوي د منیسټر د ښځې، دا خو به مې سمه کړې وای، خو هغه لس بچی یې په سر ولاړ دي. کنه
لس بچی او په دې ګرانۍ کې؟
ګرانۍ نه، په دې بېروزګارۍ کې چې نه کار وي نه روزګار، نو بچی شي بې شمار او بلې خوا ته نه یوه وي نه هزار، بس ورواچوه نسوار که هغه نه وي نو وسټ اچار چې طبیعت دې شي گلزار.
او اوس چې نه پر روټۍ رسېږي او نه جامې پوره کولای شي هغه؟
ایتو تکو څه درته ووایم، چې سهار شي نو جنګ دې مخ ته شا ته د بیګم په لاس کې کولنګ، یاره ټول کلی شو ترېنه تنګ.
تو تکو په دې خپل ریډیو کې اعلان وکړه چې څوک مې اغوا کړي چې دا اختر تیر شي بیا به موریا کې لکه د تاثیر صاحب زوی د ګیلانی صاحب زوی. پلیز وکړه اعلان.
اغوا کاران چې ستارنګ بیا کړی دي چې ستارنګ کنګلا به اغوا کوي.
نه نه، دا د خندا خبره نه ده. ګوره زمونږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته چې هغوی ناداره دي، غریبان دي، نو د هغوی دپاره په کار دي چې دا ستاسو رنګه سرمایه داران څه نه څه شاپینګ ورته وکړي.
یاره خو تو تکو شابش، او لالا راځه د اختر شاپینګ راوکه، کنی بیګم به مې سینډل په لاس کې ولاړه وي.
زه څه لیونۍ مړه چې شاپینګ به در کوم، ایزي لوډونه دي یوازې لېږل، هغه خو یوازې لېږلی شي. اوس چې د سینډلانو وارې راغی نو سینډلانو ته هم ځان تیار کوو.
نه نه، اختر دا نه دی چې یو بنده دې خوشحاله وي، اختر خو هغه وي چې ټوله مسلمانان خوشحاله وي، بلکې ټوله انسانان خوشحاله وي.
هو خورکه، لږ نصیحت ورته وکړه چې سړی ځینې جوړ شي. د نورو مذهبونو چې اختر وي اول غریبان شریکان کوي، شیان ارزانه کوي. زموږ دکانداران هم چړې را ایستلې دي او سرمایه داران هم.
ها ازه نو وایي چې غل نه اوړي مال دې واوړي، څه شي شاپینګ دې مانده دی ما ته ووایه.
بس لالا، نور ټول شیان پوره شوي دي، یوه ال سی ډي 75 انچ والا پاتې ده. د سلمان خان نوی فلم سلطان پکې ګورم. د ماشومانو خرچه مې 1,00,000 روپۍ ده. یو نوی موټر سایکل به هم رالی د خواښي کره پرځم. یو داسې د 150 تولو د سرو غاړګۍ به هم رالی. بیګم ته د اختر په ورځ په تحفه کې ورکوم.
اورې تو تکو چپشه مانا، ته اوس فقیری که وزیری، خانه خرابی، اختر دیری که هنیمون ته ځي.
Thank you.
نو گرانو او د اختر شاپینګ ته پریشان او ریدونکو په دې ګرانه او سرګردانه کې اختر به چې څنګه تیر شي ستاسو سوالونه او د اختر جان بابا جوابونه ټلیفون تاسو ته معلوم دی 000000000
بابکه اختر جان بابکه وام ده اختر پا ورځ می کور ته سل قسم میلمانه را روان دی زه یوازې یم یو چم را وشه یې
ځان تر به هم را واچوه جانې یوه نه یوه پښه به دې خامخا ماتېږي اته به د بستر سې خلاصه به له اختر سې
دا څه وایې بابکه بله لار نشته
بله لاره دا ده چې ننوزه کیچن ته او ځان تیار کوه ټینشن ته
اختر جان بابکا و اختر جان بابکا د خپلوانو ما شومان دومره دیر دی چه نگدی طول پا مبارکه که اولارشی
اولار سهنی مونته او کور بند که او
نوزمه ما شومانو تا ببیا مبارکی سوک ورکه ای
سو ما شومان دیدی
بس دیر خونه دی بیا هم دا اللہ مال دی در جن پرشوه دی
یار دیر بخیل سره او دا بخیل سره دا غیل آزی چی کلک که پر دا اخبر گستر گو پس آتیره و ستا ماشومان دیم بار کیوری او دا بل ماشومان اک نلری پام کوا چه این دا تلیپون ونه که بخیل پام کوا دا دا ماشومان وقتر دی پام کوا چی ماشومان خواب دینه که او وان پام کوا آقا جان پام
دا مشال ریڈیو دا
It's time.